سلامونه لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کو
د سره صلیب نړیوالې کمیټې افغاني سری میاشت ټولنې ته دیارلس امبولانسونه ورکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغاني سری میاشت ټولنې پرون په خبر پاڼه کې ویلي د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لوري دوی ته په دیارلس سپارل شو امبولانسونو کې یو ل ستاندارد او دوه لوی ټرکونه دي په خبر پاڼه کې ویل شوي د امبولانسونه به د افغاني سری میاشت ټولنې د بشري چارو له هلو ځلو سره مرسته وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په نولسو ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو د احتمال په اړه خبرداری ورکوي دغه ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان تخار کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان کندوز سمنګان پروان بامیان میدان وردک او غزنی ولایتو کې د سختو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي اټکل کیږي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 500 او 100 ملي مترو ترمنځ وي د شنبې پر ورځ د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سیلونو له امله لږ تر لږه یو تن مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي د قرغیزستان د احصایي ملي کمیټې ویلي د هیواد د روان 2040 کال په لومړیو اوو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته پټرول 20 ځلې زیات صادر کړي قرغیزي رسنیو پرون د قرغیزستان د احصایې د ملي کمیټې پر اساس ویلي د هیواد افغانستان ته د 8,900,000 ډالرو په ارزښت 100,000 لیتره پټرول صادر کړي د تیر کال په ورته موده کې قرغیزستان د 3,100,000 ډالرو په ارزښت 0,300 لیتره پټرول صادر کړي وو د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزیر حمید الله خونزاده د ایران د سیستان او بلوچستان له والي څخه د چابهار بندر له لارې د افغاني محصولاتو په صادرېدو کې د اسانتیا غوښتنه کړې ایراني رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت والي محمد کرمی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بلنه کابل ته تللی د طالبانو د ترانسپورت وزیر په شمول له بیلابیلو چارواکو سره پر دوه اړخیزو سوداګري او اقتصادي اړیکو خبرې کړې اخونزاده له کرمی سره په کتنه کې د چابهار بندر د پراختیا او د تاسیساتو په کار کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده د یمن حوثی یاغیانو چې د ایران متحدین دي د اکتوبر په 1 د اسرائیلو په مرکزی ښار یافا دوه توغندي توغولي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل ویلي له یمن څخه دغه توغول شوي توغندي تعقیب کړي د اسرائیلو پوځ ویلي له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندي د ویشتلو په سبب د اسرائیلو په مرکزي سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګېدلي او اوسیدونکي پټنځایونو ته تللي په خبر پاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې دغه توغندي چا توغولي د استرالیا اړوند کانتاس هوایی شرکت په یو پرواز کې د هغه فلم له نندارې بخنه غوښتي چې ګڼې بربنډې شېبې لري کانتاس شرکت پرون په یو بیان کې ویلي د یوې تخنیکي ستونزې له کبله دا پیښه شوې له سیدنی تر جاپانه د کانتاس شرکت په دغه پرواز کې د شاوخوا 40 دقیقې د مسافرو مخته په وړو ټلویزیونو کې د داریو فلم نندارې ته وړاندې شوی او هیڅ نشو بدلولی ځکه دا واړه سکرینونه لاک شوي وو دا فلم په امریکا کې د بربندو صحنو او جنسي اړیکو په خاطر تر 18 کلونو کشرانو او په استرالیا کې تر 15 کلونو کشرانو ته لخولو منع ده د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د ښځو په نړیوال شل اوریز جام کې نن په ای ګروپ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبډلې مخ کیږي نیوزیلند او استرالیا تر اوسه پورې یوه یوه سیالي کړې او دواړو خپل سیالان مات کړي پرون د انګلستان او جنوبي افریقا د ښځو ملي لوبډلې مخ شوې انګلستان په 2 وکټو او 4 توپونو جنوبي افریقا ته ماته ورکړې د ښځو د نړیوال شل اوریز جام سیالۍ چې په متحده عربي مراتو کې روانې دي د تیرې اونۍ د پنجشنبې پر ورځ پیل شوې او د اکتوبر په 16 پای ته رسیږي په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیخې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي په دواړو هیوادونو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوې دي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه ده تللی د دې دلیل څه دی تفصیل به له اسمت ساروان په دغه رپورت کې واورو
راپورونه ښیي چې سږکال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي سږکال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 پیښې ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږکال تر اوسه د پولیو 28 پیښې ثبت شوې دي په پاکستان کې دا د تیر کال په نسبت 4 چنده زیات دی د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت په خپل تازه راپور کې ویلي چې روانه ورې د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې درې نور ماشومان په پولیو یا ګزړن ویروس اخته شوي دي دغه نوښت رونه په راپور کې وویل چې په افغانستان کې سږکال تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته رسیدلی دی په افغانستان کې تیر کال شپږ ماشومان ګزړن وهلي وو چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو په پاکستان کې اکثره پیښې افغانستان ته په نږدې بلوچستان کې شوې دي د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په روان 2024 کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 15 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي پر دې سربیره د ګوزن او پېښې په سند ایالت دوی په خیبر پښتونخوا او یو پېښه په پنجاب ایالت او پلازمینې اسلام آباد کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو د شپږو پېښو راپور ورکړی شوی و. په پاکستان کې له پولیو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلانو په وینا نا امنی او د ځینو کورنیو له لورې د خپلو ماشومانو د نه واکسین کولو له کبله د پولیو پېښې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس موجود وي نو په فضله موادو کې له بدن څخه خارجیږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ترمځکې لاندې د اوبو زیرمو ته سرایت کوي. د ملګرو ملتو د یونیسف د پولیو د پروګرام پخوانی ویندوی او د عامه اړیکو رئیس ډاکټر سید کمال شاه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د ډېریدو د علت په اړه څو دلایل په ګوته کړل.
د ناروغي پروان دي د واکسیناسیون کمپاینونه تر سره کیږي، د هغو کیفیت ډېر کنه د پاتو سوي په خوا کې د دې تر څنګه د خلکو پوهاوی د واکسیناسیون په حق لا او هم د ناروغي د اضرارو په حق لا نسبتا کم دی، په خاص ډول باندې په هغه سیمو کې چیرته سي دا ناروغي ډیره د ای پی کې ډیره په افغانستان کې کندهار پوزه کې او د پاکستان کې هم بلوچستان کې او قبایلی سیمې دا هغه سیمې دي چې په هوا یې پکې کافی نه ده.
د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په 4 سپتمبر میاشت کې چې د ماشومانو د ګوزن ویروس پر ضد کوم کمپاین په پام کې و، د هغه کمپاین د پلي کېدو د بڼې پر سر د طالبانو د حکومت مخالفت له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د کمپاین د پیلېدو لپاره کومه نوې نیټه هم نه ده ټاکل شوې. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت زیاته کړې ده چې روانه اونۍ یې د کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس درې محیطي نمونې موندلې دي. دغه نړیوال نوښت تېره میاشت ویلي و چې په اګست میاشت کې د کابل، کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس 15 محیطي نمونې موندلې وې. روغتیا پالان وایي چې پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. هغوی ټینګار کوي چې تر 15 کلونو کشر ټول ماشومان باید هر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال واکسین شي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
داخله چې کور کې نارینه نه لري، یا لري مایوب ده، مالول ده، مایوب ده، کارنستی کولای، څنګه ده کارنستی کولای؟ نو دا داخله چې شي خوري، ماشوم لري، خزه په 200 روپۍ تل پروشي کړو 200 روپۍ. د اسلامي ده، تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
د یوې میرمنې غږ مو ورده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګاری لوجې خپل وروستي حد ته رسیدلې دي. پام دې سخت شرایطو کې یو شمېر خځې په دې توانېدلې چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمينه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل له امداسي خځو څخه ده.
شپګنیم سو نفر ما په چل ستون کې فارغ کړي د غیاو میاس کیږي. دوی به اته له کورسنګینه له خورا د کارتینونه له دې ځای نه نه وراتلی او ډیره به تا کرانه دلوده دی موټر. قسم در تخرم چې له دارلمان نه ډیر لری لری منطقونه دوی به سهار په شپګو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسیدلې نه راتلی به.
نن ام د موضوع چیرو ملتیم وکړي. قدر من اردونکو لدری کرونو څخه زیاته موده کیږي چې طالبانو په خپل دویم ځلی حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره د یو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره سوال او حتی نامشروع کارونه ته مخه کړي. یو میرمن په دې اکله وایي،
پورس کې 15 خو دروازه ټکوي چې خیرات را راوړه. دنه ډیر نو په خو په کور کې یو خزه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به 9000 هم کار کوو، مثلا کېدې سو پلاوې کار کوو، کېدې سو خوان به کار کوو، کېدې سو ورور به کار کوو، یا خور مور نور کسانو مور سره مثلا همکاري کوله کار فعالیت درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چیرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو هغوی خو دې کار شوي دي، یعنی مشکلات نه ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم دې کار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر 90% تر 100% پورته کېږي. کاروبار نه وي، کور هم کرایه ده، نو د کور کرایه نه څه ورکولای چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل داسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولای، نو دا خو یعنی ټول مشکل. میما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا ساده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار مې کم از کم په 2 میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې کله نه سم پوره کولای، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مې کړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي. ښځه په 10 روپۍ تنفروشي کړی، 10 روپۍ د اسلامي ده تقریبا 5-6 کاله مونږ جنګونه تیر کړي دي، ډېرې کورنۍ سرپرست نه ده، نارینه
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړ باسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي، او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د دې ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کی کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډب کړې ده، چې د دې ټول افکار او د دې شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپل سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي، او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي،
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا دسی دوی خپل انجن یا خپل خویندې د سیزن نه پېدی، مثلا د احتیاج ځایونه جوړ شوی دي، یو زمو سره ترڅنګ هم د چي خیاطي زنانه او د زکی دلته موږ ډیر هم سایګان هم د خلاف دي، بل د سازاري خزي دي ورته پروژې کې استادان د جوړ شوی دي، نو دوی څنګه هله داد چې د خپل خزي هم دي تعلیمي یا د خیاطي یا د افغان ګنډې لاسي صنایع او زمو ته پېدی. دا مشکلات ته خو دا د افغانانو اساسي مشکل هم دا چې دوی د خزي هر سکه یو مشکل لري، خو هله مداد چې دوی نرمخت خو یو د خپل د دې ته پریدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي، سکه دي اقتصادي مشکل سره مخ. په افغانستان کې مثلا جنگونه زیات دي، چې ویني موږ زیات مېرمنې وسته روزي زیات خوين دي، چې هغه کوي سې ویډیو او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغه دي دفاع شاخ کار سې ویډیو، مثلا د نورو غلط مخ کار سې ویډیو، دوی خپل سې دي کولای شي د خپل ماشومان ساتنه په خپل نامغه د کالوي ګندل پوسټه وکړي یا د لاسي صنایع پوسټه وکړي، دا ډېر ښه فائدې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې ویل، یو شمېر افغان مېرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانې دي چې هم ځان او هم نور ښځو ته د کار کولو زمينه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده، دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د مادری سنټر دی په کابل کې فعلاً ز فعالیت لرم. ما سره ډیر انجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. اته هغه انجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ته نه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي. زده کړې کوي دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورکوي. نو ډیر انجونې همدغه یعنی نایلې دي، نا امیده دي. باور وکړه زه خپله دوه انجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلم، زه کور په کور سروې کوم، زه مه له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا انجونو ته اجازه ورکوه چې دوی راستي حداقل لغه افسردګۍ نه خلاص دي، لغه مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسي کولی چې دوی د خپل ژوند تا هغه تصمیم د آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه ما ایجاد کړي دي چې دغه انجونې نا امیده نه اوسېږي، حداقل چې راسي زه رویه ورکوم، ورسره غږېږم، دوی سره مشوره کوم په هر کار کې، ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپل غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د موږ د افغانستان د موږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې موږ باندې چانس یاستو یا مثال آینده دې موږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال د څه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې د قلم او عرفان زده کړه ام مصروفه سي.
بله لیلما جان، رازوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتونو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه ځای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کال کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده، 19 کال می عمر و زله افغانستان نه لاړم واده سومه، اول شرایطو کې د طالبانو هغه بل شرایطو کې، نو زمانه وای واده کړی و زلاړم ایران ته. هلته موږ مهاجر سلو، ډیر مشکل و موږ ته، زندگی ډیره مشکله وه. نو ما هلته دا تصمیم ونیو، هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش خیاطي مړدوزي او دغه به مې ورښودله. 9 کاله ما په ایران کې کار کله ایران بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته، دلته مې کار شروع کړ. او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم، جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، اوس بیا د اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم، په کابل کې درې سنټره لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، موږ ترې فیس اخلو، څو او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له هغو نه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو، زه جای ورته نیسم کرایه باندې، استادان ورته مجربه نیستم. او دوی سره موږ کار کوو، دوی هغه عرفز د کوي حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده، دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 بل سنټر نه، 500 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. درته وځي که چې په کومه برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړي؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستوزی ده، او بل بلستنی دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کوم میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې، اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډیری چې دي وو په کور کې کار کوي، موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډیری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمی کولی شو تا سره کار وکړو. ډیری بیرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندان دي، کار پرې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې میرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی؟
ډیری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی. باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هر منطقه کې سنټر جوړومه، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې د دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی شي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان 2500 نفره ما په 40 ستون کې فارغه کړي، دغه یو میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې جای نه راتلي، او ډیری به حتی کرانه درلوده دي، موټر قسم درته خرمه چې له دارلمان نه ډېر لري لري منطقونه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلې اما د ما ولا باور وکړه زړه به مې مورته ډېر خوږېده ما فیس هم ترې نه اخېسته د چا چې مسیر لري و ما فیس ترې نه اخېسته زه پوهېدم چې دوی نه لري اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلې نو ډېر مشکلات لري ښځې خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري هغه نجونې چې پلار نه لري یعنی ډېر بیچارهګانې محتاجې دي بارها بارها دغه خبرې تکرار کړې دي مایلې دي بیخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره د موږ له ښځو سره له نجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه او نور دونرانو نه زه دا غواړم هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چاته ورکوي هغه ښځې چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده اوس هم پیژندله ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي د واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني د دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي دوی مشکلات د دې وویني
اوس که دا راته وایه چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې داسې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې تاسو په سنټرونو کې آلته خیاطیز دکې دوی درتلای سي فکر سره قامي کلار مزایمت نه ورته کیږي دا نه ورته ویل کیږي چې میماره ماته چیرته دي
ډیری ځایو کې آتا په شفاخانه کې چې وکز د زی تنه مراجعه کوي د وینې د ماینه لپاره دا زه شخصا د خبر ورته کوم چې ویل کیږي ورته چې د تا مارم چیرته ته ول تنه راغلي زه په خپل سترګو حال می ولید په شفاخانه کې نوم به در تنه خلم وړ ما ورځ هم دا خبر هم دا قضیه رسوله چې وکز په سن سال 15 کلنه وای په 50 و وای ول د مارم نه درو بابا وای زه د چی شي محرم زه کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته زه غرل دیزاین ته تیزه راکش کړم زه په مرګ حالت مریضه یم د ما وینه واخلئ چې زه د ما معاینه وسي حتی اجازه یې نه ورکوله خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره او ډېری د موږ ښځې د موږ ډېری نجونې چې دي له همدغه نه هم لږ ذره راس خوري هسې ډېری نسي کولی سي راسي او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره او سنټر چې جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه وي ورته په لاره کې پس کوچه نه وي داسې ځای ته ځای نیسم ورته نو دغه شیان زه ټوله نظر کې نیسم ځای ته یې نومه بیا پس لغه نه زه اقدام کوم دغه اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د هغوی نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونه کړه د نجونې په لاره کې ونه درئ دغه خبرې ستا واقعیت سره
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسي کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې قالینې ښه خرڅېږي افغاني کالي ښه خرڅېږي څه شی ښه خرڅېږي
بله هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې په داخل کې نه او قالینې هم همدغسې افغانستان خلک وسه نه لري چې وایخلي موږ هم چې داسې کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو هغو دې موږ ته راوړي مواد راوړي موږ یې ورته جوړوو وخت چې قالینه آماده سوله د یو قالینې موږ ته 40,000 یا 15,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد یې هغه اخلي موږ خو یې نه اخلو
یعنې که چېرې تاسو امکانات درلودلی خپل مواد درلودلی نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله
و دغه د صنایع دستي کار چې د غونډې ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار چې د غونډې ښځې کوي یعنی دغه ډېری په کابل کې په هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي دا خو غونډې ښځې کوي کنه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چاته ده سود چاته ده غو ته ده دا ښځې بیچارهګانې چې یوه میاست یوه نیمه میاست په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر 2,000 یعنی یوه نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بیچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي یا نو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا ګراف ده عینې پټوي یعنی ډیر مایده کارونه ده دا ګوره دی دستر ګول لاس سړی زی اعصاب د سړی ضعیف کیږي د شپې نارام خوي زی د شپې ورته کینی ډیری کز دی بچان لري د ورځې کار نسی کولای د شپې ورته کینی دستر ګو دیت لبای نزی
bale او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې خځې نسی وتلای بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوی شیان خرج کی پیسې د نارینه او جیب کې زحمت خځې باسي تاسو غواړی امدا وایې
وو په دې سیمنګ مثال بازار ته نسو تلای سي مواد واخلو په دې خاطر چې غمنډي کې سي دي خو غون دوکانونه دي نارینه و دي یا واخه ځاتل تزي ټول د سورته ګوري اوس خو هیڅ اجازه نسته چې واخه ځاتل نه باندې لاړ سي منډي ته چې واخلي مجبور ده نارینه بزي او نارینه دا کار چې کوي مثال ان زي مواد راوړي دا د خزو ته ورکي راحت ته خزي پکور کې ورته ګنډي بیرته د کول شان اوس کوړي هغه یو چی ناچی ز پیسې ورکي یعنی په دې لار لاز مونږ ته شکسته لار لاز
دغه دومره لونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلي هغه څه وخت وو او څه و
ولا ډیر سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه دي ما میړه موتاد و ما ډیر درد ولید 15 اولاد دي ما په غاړه و یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دا ټول ما دې هم د غستنې لڅوک ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو ما درې زمن لرم دوه لورګان می واده کړې وړو باندې می درس ویلې یو کمپیوټر ساينس ویلې بل اقتصاد ویلې وړکای زوی کې می دل تر سره ده زمن میم رسولی دې خارج کې دي اده درس وای هغه میم دې درس لپاره لګیلې چې دوی درس وای خپل آینده جوړم په ما عمر تیر شوی د مالی دې لیدای یو خزه ته په تنای ژوند ډیر سخت ده ډیر مشکل ده دغه اوس هم درې سالوي کال می عمر ده دغه اوس په ډیر بد شرایطو کې ژوند کو اما بیا مبارزه کوم بیا مهم هر څونه خبرې د خلکو نه اورم زی په قصه کې نه وای مو کوسی ودی وای اما زه خپل کار کوم په دې خاطر چې زه خدای پاک ته می غاړه خلاصه ده نو زه خدمت کوم
که په دې باندې خبرې وکړي چې د تاسو راتلونکي پلان بچه وی افغان جنو تا افغان میرمنو تا چه دوی لزدکر پاتی دی لکار رویستلی دی پا کور ناستی دی تاسو ترخپل توانه پوری علیزالی که ویچ دی کار زمینه ارتا برابره که راتون که پلان موچه دی
زغاله مثل یو تولیدی جوره کمه چه دری زره دو نیم زره تلور زره پینزه زره کسه کسی پا کار سی زدغه غواله ما چه دغه کسی کار وکا ادی اقل منگا تولید هم دی منگا خپل مملکت تخده هم دی منگا خلکو تخده هم بیرت سرمایه کیگی ام د افغانستان قالینې سي مثلا خارج ته زي د پاکستان په نامه زي دلته جوړيږي مارک وهلکیږي مارک څوک وهي پاکستاني پی وهي پاکستاني په ډیر پورته قیمت باندې خرڅي اما د خپل په مملکت په نامه خرڅي مونږ ته ډیر د تعصب زايته چې د مونږ خلک ولې خپل خائنان دي ولې د سکي خپل ته شاخ لپاره خپل په کوی وهي زه د خلکو تایریانه فاطمه
که اوس درته وایي چې ولې دی وختل چې راس مثلا د افغاني کالې جوړول زده کې یا د قالینې جوړول زده کې یا لاسي کارونه زده کې علاقه دی سره و د ژوند مجبوریات و څه و ولدی مسلک تراغلی
والا علاقه خو می خپل وا واقع سره لورکین نه دی مالقه وا او بعد بختانه درته ایم چې زه یو نیم کلنه لمره پاتې سوم 15 کلنه لپاره د ما پلار شهید سه کماندان دی فرقه اشته نو زه پاتې سوم ترته دا غد زون مشکلات او زه دې ته هړ کړم په دې ما ډیر مشکلات په زون کې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تیر شوی په منډو کې تیر شوی وخت چې واده سولم زیران ته لاړم لیران ته بیر تراغلم نه کالبات ما به تشفې مکتب ویلې ام اولادار او چچدار او مکتب میل میرم موتاد و کار میم کاو زان میم مرسو و اولاد میم مرسو نو دغه زون مشکلات و زدی تعرض کړم واقعیت سره په دې چې زده سیسوم لکتیګه غوندی چې هر څونه به مو مشکلات راغله ما شاته واچول فقط همدغه می تصمیم په زون کیونی او تیز بخ بزل خپل لارې نه منصرف نه سم ما ته دا ډیر د افتخار زایده ز پیسو ته اهمیت نه ورکوم زه فقط غوړم چې دی ما ام نه و دی ما خسی هغه جونی چې دی ما لورګانی دی ما ته د افغانستان غونډ جونی لورګانی می دی غوړم چې دوی مشکلات ونه لري زه ته زه غوړم دوی لاس نیوای وکم چې مې چې لواسي کې یو تکو می تر غوڅه ځوان دی بیا چې مړه سوم به خیر ده یو دوه خبره تا وکه
bale کده سي اوس راته وایي چې افغان میرمنو ته څه ویل لري تاسو هم د ژوند ډیر سخت تیر کړی مګر بیا مو مبارزه کړې ده تاسو په مرکه کې معلومه سو چې تاسو هیڅ کله ماته نه ده منلي خپل تجربه نه افغان میرمنو ته اوس په ډیر بد وضعیت کې شپې ورځې تیروي د طالبانو نظام هیڅ کار ته نه پریږدي درس ته نه پریږدي تاسو دوی ته څه ویل لري
هیڅ وخت باید نه امید نسی. په دې خاطر چې مونږ دغه ژوند کې نه امیدی لپخونه سړی غورځي، باید خپل خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا، او بل دا چې دوی یعنی نه امید نسی، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نسی، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکا، مبارزه وکا. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. مونږ د افغانستان خویندې او د مونږ میندې یا د مونږ مورګانې یا د مونږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د مونږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
قربان دې شم، ژوندی اوسئ.
له حقوقي اړخ هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ، په خپل دار کورنۍ کې باید تانته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مناسبان داسې مسؤون احساس کی دسه امنیت ساحه کې دوی احساس کوي او دسه د شهامت او د غرور او د افتخار هیڅ ورته پیدا سي. ما ورونه د ما د خلکو د ټولنې د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په خې کار کې هر څوک کار کوي، باید ورسره مرسته وشي. مونږ دسه خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم دسه نور خلک موسي. یعنی دسه خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک سم مکتب ته دی لکه علاقمندي خي ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وبیل سدو کې ستو وکي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خدا متاسف نه داسې په مدو وطن کې. او دا د دې حق دی که کوم شغل یا کسب او کار او څه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ مخنی نیسي. حق لري که خزه د کنر د هر کار ته دی به د دې زمينه مسایید سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري. او دای مدون شاند دی او دای لیکل سي دی په منابعو کې ستنه د هر خزه چې استقلالیت ولري. لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند دغه وګوري د خدیجه کبرا مخکې د پیغمبر سره وعده وکي د تجارت او تجارت کوو، یعنی استقلالیت درلود. بیا وروسته ته خپل تجارت په ستلله او د ژوند کوو. د پدې معنی نه دی چې د کوم معنی نشته، یعنی نه اخلاقي معنی ده، نه دینی معنی ده، نه اجتماعي معنی. او دا خلک سبدي کې شلکی کې خپل خوین دي یا خیر یا دا کسان نه پری دي. دا د دې متاسفانه جهالت دی او بودی کې شرعي دلیل نه لري. دوی
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما سلامونه او خیچارې نوریاس نوریم. د ازادي مېلمونن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلای خار کې لوی شوی، ځان په خپل رسولي او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماستری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې و. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنئ، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلم. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته د خپل کلی په ښوونځي کې پیل کړې دي، او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اوم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پوهنتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پوهنتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلی کې زده کړې کړي دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادیږي، هغه وخت کې هم نوم لجنه دعوت اسلامیه و، بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید عالی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده، او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره؟
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته، او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی، او دغه واټن ډیر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه، دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سین وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیو چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده. نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو، او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و، خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و د ژبې مسله وه، چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې
کولې.
دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول و، او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنی پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم، ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوری صاحب، په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو چې ډیره زیات وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډیرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله، او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو وومنس کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې لوم ټولګي نه کول. بیا هم دغسې قرار قرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د غربت په نوم راډیو وه، نو غربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون وو او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې وو، دغه مسایل وو. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه
ولوسته.
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی. ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زمونږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل، یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل، او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې. له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و، بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي. زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي، یا په راډیو کې ولولي، یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا ښه د طب ژورنالیزم او څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم او څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي. دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی لاړ شي هلته زده کړي وکړي. په هر صورت کراش دې ته چې ژورنالیزم چې ولسته وروسته مو کار مو هم وکړه پکې د فاکولټینو چې فارغ شولی.
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هماغه غربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې، لنریوالو رسنوی سره به ما د فکسر او پتو گاولو کې کار کولو ځینې رسنې په وخت کې 2014 ولس کې بیا دغه نو وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لوی رسنوی سره لوی لویدیځو رسنوی سره ما مرسته کوله کومک مې کوم مثلا په دې کې تاسو د وال سټریټ جورنال یادونه زه کولای سم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سه افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز د نړیوالو رسنیو سره ځکه دا زما فیلډ وه او زما علاقه وه او له شک پرته زه که نن کومه خبره کومه دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم ښایي دا زما د نن ورځې فکر یي ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدی شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستری بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسټری سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي ویښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدی شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت دی، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دی. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې کوو. منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې ده دلای جګړه پای ته رسیدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول افغانستان کې، سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس زه وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی، افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر داده چې جګړه درې دي د جګړې د درې دون ورسته چې کوم څه پکار دي هغه لک سره کاری هغه یو مشترک کاری د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنز چې په دې کې سعید چې ټول خلک په 100% موافقت نشته ولی اکثریت موافقت شته هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې ندی تعقیب شوی خو هیله لرم چې دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نور نړۍ کاپی کړي دي زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم دا سیده چې افغانستان خپل کلتور لري خپل دین او مذهب لري هغه جلا برخه ده په غیب باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري ولې ځینې نور شیان باید کاپی کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو شمالي ایرلند څه وکړل د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول دغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل آیا موږ هغه کاپي کولی شو شمالي ایرلند د ګوډ فرایډی اګریمنټ چې کوم و آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي ترڅو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو
تاسو مخ په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله په تیرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو هغه فرصتونه له لاسه ووتل اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی ولې له دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی د افغانستان په ګټه د افغانستان د سوکالۍ د افغانستان د ښیرازي د ښې راتلونکي لپاره
مجلس صاحب محترم په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي موږ له بده مرغه چې 3 کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو اوس خو جنگ درېدلی دی دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی منفي سیوری غوړولی چې هغه سیاسي قشر هم دی سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک هغه ته ټول شی سم ښکاري ما یو وخت کې د ولسمشر د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلوده نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره نو څه تفاوت پکې شته د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي یعنې معنا دا چې دته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو او دغه مشکل په افغانستان کې شته څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور رارسېږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی هر انسان نیمګړتیاوې لري هر انسان مثبت ټکي هم لري او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبروي او اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي او کله چې دا فاصله ایجاد شي بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي هغه عین برخورد کوي له ملت سره نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي د ولس او حاکم ترمنځ باید ورتل نه وي او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي حداقل باید یوارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی موخه یې څه ده آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه
شهاب صاحب ډېر سیاسي نشي کراشو تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي که په دې ارتباط راته ووایئ چې له کوم ځای مو پیل کړه
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي موږ په غالبا 2014 که 2014 کال وو دا مې دقیق نه دی په یاد یو د ځوانانو یو ډله وو دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو څه رامنځته کړو چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شای وزی موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو. دا ځوانان نو بیا د ځوانانو خپل یو پیشنهاد وکړ چې ګورې موږ تاسو دغلته یو پانتون ته ضرورت لرو، چای مخکې غوښتنه کړې وه، دغه پانتون باید جوړ شي. دا ولایت خلک ډېر تیت لرې لرې ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري. که دلته یو پانتون موجود وي، هغه به هم نه یوازې دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پانتون لري، په وردګو کې تر اوسه پانتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو، موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو، د هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو، دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادېږي، ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي، بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسېږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګو ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی ولاړل. هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړه، هغه دا و چې له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه، موږ د پسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. په هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر 1.5 لک ډالر په یوه غونډه کې پسپنه راټوله کړله، او سوداګرو هغه راکړل. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر، هغوی 50,000 ډالر شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا 50,000 ډالر هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پوهنتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول. پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت الرحمن معیار، د پوهنتون استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو، او هغه یو دولتي پوهنتون و. او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدې ولسوالۍ وې، کدې میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول، او د ټول افغانستان محصلین
کومې څنګه پکې لومړی ځل فعال شوې.
په لومړیو کې د کرنې پوهنځای و چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځای هم ورزیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي. خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي،
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوي. دا ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره دا وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولای دی؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړ، نیالګي میوه وکړه. اوس د میوه وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شي.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره راته ووایه، خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي، راضي، او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي، هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه یې د قومندان زوی، نه د یو چنګ سالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي، او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم، او پرته له دې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم، دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه او زبر باندې خوشاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخې به ترخې پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا، زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړئ پاتې شئ او که بیا هم بیرته ځئ وطن ته، بیرته افغانستان ته؟ فکر کې لري؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم یې، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورساوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنې دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې